ستړي مسي وخت ماسپښین درې بجې سوې نن د جمعې ورځ د 2019 میلادي کال د جنوري 6مه نیټه ده. د مشال ریډیو په یو بل غړي کې موزا عبدالحی کاکړ هرکلی کوم. هیله ده روغ جوړ او خوشاله بیاست. په روانه غړي کې د امریکا، پاکستان، خیبر پښتونخوا او قبایلي سیمو په اړه رپورټونه، مرکې او څېړنې درته لرو، او په دوه منیمای کې د ټوکو ټکالو نیس پروګرام پام کوو وړاندې کوو. خو په پایل کې به پوریوال کاکړ د سیمې او نړۍ خبرونه وړاندې کړي. لومړی د مهم خبرونو سر ټکی. نن د امریکا منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ د خپلې دندې لوړه کوي. د چارسدې پر باچا خان پوهنتون د وسلوال برید یو کال پوره سوی او په دې لړ کې غونډه سوې ده. د امریکا د دفاع وزارت وایي په لیبیا کې د داعش تر اتیا زیات وسلوال وژلې دي. اوس بشپړ خبرونه. نن د منتخب امریکایي ولسمشر ډونالد ټرمپ د لوړی مراسمو لمانځلو او د هغه پر ضد د احتجاج په مخه په لکونه خلک واشنگټن ته ورغونډیږي. په رسمي ډول د ټرمپ تر ولسمشرېدو یوه ورځ وړاندې کارکوونکو د واشنگټن پر مرکز کې خاردار تارونه لګول او شاوخوا 15 فوټه لوړ دیوالونه او د موټرو پر مخ یې خنډونه درول. د اضافي امنیتي اقداماتو په ترڅ کې په ځینو کوڅو کې له شګو ډکې لارې درول سوې دي. ډونالد ټرمپ ژمنه کړې چې نه یوازې به اصلي بدلون راولي، بلکې د هیواد ویشل سوی ولس به هم متحده وي. د نوموړي دې لنډو خبرو اورېدو ته په زرګونه ملاتړي ورغونډ سوي. پاکستان وایي هیلمن دی چې د ډونالد ټرمپ د ولسمشرۍ په موده کې به د اسلام آباد او واشنگټن اړیکې لا پسې ښه شي. د بهرنیو چارو وزارت ویان نفیس زکریا تیر مازدیګر مشال راډیو ته وویل د امریکا مشر تابه پر دې ښه پوهیږي چې د هند او پاکستان ترمنځ تر ټولو لویه لانجه د کشمیر ده. د وویل ټرمپ په خپل انتخاباتي کمپاین کې ژمنه کړې وه چې د دې لانجې په هواري کې به منځګړیتوب کردار لوبوي. نن د چارسدی پر باچا خان پوهنتون د برید یو کال پرسو او په دې لړ کې غونډه سوی ده. تیر ماښام په دې برید کې زخمی سو کسانو مشال رادیو ته وویل چې صوبایي او مرکزی حکومت د دوی په دې یو کال کې هیڅ پوښتنه ونه کړه. خو د خیبر پښتونخوا د لوړو زده کړو وزیر مشتاق غنی وایي هغه مهال ورته د پوهنتون مشر ویلی و چې د ژوبلو کسانو درملنه په خپله کوي. تیر کال د جنوري پر 6مه نیټه پر باچا خان پوهنتون د وسلوالو په برید کې تر 30 زیات کسان وژل سوي او یو شمیر نور ژوبل سوي. د افغانستان دفاع وزارت وایي په تیرو 40 ساعتونو کې په بیلابیلو عملیاتو کې 350 وسلوال مخالفین وژلي چې بهرنیان هم پکې شامل دي. د دفاع وزارت مطبوعاتي دفتر نن په یو خبر پاڼه کې ویل چې دا کسان په ننګرهار، کاپیسا، پکتیکا، اروزګان، زابل، کندهار، فراه، کندوز، بغلان او بلخ کې د افغان پلیو او هوایي ځواکونو لخوا وژل سوي دي. د وسلوال لخوا په دې اړه څه نه دي ویل سوي. افغان حکومت وایي هیلمند دی چې د نوي امریکایي ولسمشر ډونالد ترامپ اداره به په سیمه کې د ترهګرو ځالو پر ختمولو توجه ورکړي. د افغان ولسمشر ویان هارون چخانسوري تیر ورځ په کابل کې خبریالان ته وویل د کابل او واشنگټن تعلقات ستراتیژیک دي چې د ترامپ له حکومت سره به نور هم ژور سي. د اجرایي رئیس ویان د مجیب رحیمی خبریالان ته وویل هیله ده چې ترامپ به ترهګرۍ ختمولو لپاره پر پاکستان فشار زیات کړي. پاکستان په بیا بیا د دې تور انکار کړی دی چې ګوکې دوی په افغانستان کې لاسوهنه کوي. پاکستان وایي کله که هم افغانستان وغواړي ورسره د سولې بهیر پر مخ وړلو لپاره مرسته کوي. دا خبره د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان نفیس زکریا تیر مازدیګر مشال راډیو ته وکړه. هغه ویل د افغانستان سولې بهیر بیا پیلولو لپاره د څلور اړخیزې ډلې کار درېدلې، خو چې کله هم کابل وغواړي اسلام آباد ورته اسانتیاوې برابرولی سي.
ګورې د څلور اړخیزه هیوادونو غونډه یو مختلف عمل دی. د دې موخه هم دا وه چې د افغانستان په مشرۍ د سولې او ثبات لپاره چې کوم کار کېدل دي یا کار روان دی، نو د هغې لپاره پاکستان خپل خدمات وړاندې کړي وو. دا وخت دا کار لا ودرېدلی دی او چې کله افغانستان وغواړي نو پاکستان به یې کومک کوي.
د پاکستان، افغانستان، چین او امریکا څلور اړخیزې ډلې د افغان سولې بهیر بیا پیلولو په موخه تیر کال څو غونډې کړې وې. د امریکا د دفاع وزارت وایي په لیبیا کې د ترهګرو پرتو کیمپونو په هوایي بمباری کې د داعش تر اتیا زیات وسلوال وژل دي. د دفاع وزیر اشتن کارټر بیګا خبریالانو ته ویل دا بمباری د سیرت ښار په جنوب کې شوی دی.
دی وایي په لیبیا کې زموږ افریقایي کمانډ د سرت په جنوب کې د اسلامي دولت ډلې پر دوو کیمپونو بمباری کړي دي چې پکې له لومړنیو معلوماتو سره سم له اتیا څخه زیات وسلوال وژل شوي دي. د اسلامي دولت ډلې دا وسلوال له سرته تښتېدلي ول او هغه مهال په دې کیمپونو کې ورغونډ شوي ول چې تیره میاشت ځایي ځواکونو زموږ په مرسته ښار له وسلوالو پاک کړ.
اشتن کارټر زیاته کړه چې دی وسلوالو په اروپا کې د حملو پلان جوړو. دوی ویل کېدای شي چې دا وسلوال وار لمخه په اروپا کې په سوي بردونو کې هم ککړو. د امریکا بهرنیو چارو وزارت یو چارواکي ویلي چې هیواد یې روان میاشت د قزاقستان په پلازمینه استانا کې د شام د سولې په خبرو کې د ګډون په اړه پر بلنې غور کوي. د دې چارواکي نوم نه دی ښودل شوی خو ریټرز خبري ایجنټس ته ویلي چې واشنگټن په خبرو کې د ګډون بلنه ترلاسه کړې ده چې دوی ورباندې غور کوي. او وروستۍ خبر د لوبو. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې په متحده عرب اماراتو کې د سهارا کپ په نیمه پایلوبه کې عمان ته ماتې ورکړه او پایلوبې ته ورسېده کومه چې به نن ترسره کیږي. د خبرونو پای او سم تاسو د موسم حال او د کرنسیو بیې له سراج ظهیر اوري.
نن د جمعې په ورځ د اسلام آباد کرنسۍ بازار نه غستل شوی د کرنسۍ نرخونه یو امریکایي ډالر په 1.10 روپۍ غستل کیږي او په 1.50 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.25 روپۍ او په 1.25 روپۍ یو یورو په 1.44 روپۍ او په 1.45 روپۍ د متحده عرب امارات درهم په 9.40 روپۍ او په 9.60 روپۍ د سعودي عرب ریال په 23.50 روپۍ او په 23.50 روپۍ یو افغاني په 1.60 روپۍ او په 1.63 روپۍ او 300 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپیه غسل کیږي او 309 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپیه خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د خالی په ورځ به په پېښور، بنو او کوټه کې وریځې خورې وي او په پېښور کې به درجه حرارت زیات نه زیات 40 او کم نه کم 8، بنو کې 40 او 9 او کوټه کې به زیات نه زیات 9 او کم نه کم 1 ډیګري سینټی ګریډ وي.
خبرونه مو له پوریوال کاکړه اوریدل. د موسم او کرنسی حال درته سراج سهیر درکړ. په روانګړی کې د جننو رپورټونو ترڅنګ دا مهم رپورټونه لرو. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د واک موده نن پای ته رسیږي او منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ د هیواد د نوي مشر په توګه سوګند پورته کوي. تیر کال هم په نن ورځ په باچا خان پوهنتون ترګر برید شوی چې پکې تر شلو زیات کسان وچل شوي او ډیری زخمیان وو. زخمی سمیع الله نن ورځ په څه حال کې دی؟
خوراک نه شي کولی تعلق یې بر مسلي سړي ته خبره کوي نو هغه د هغه په مطلب باندې پوه نه شي نو هغه له غوسه ورزیاتمېټې کړي هغه سمولله اوس نه دی لکه چې مخکې چې څنګه وو.
شمالی وزیرستان ته ستانه شوي کسان وایي چې اوس هم له یو شمېر ستونزو سره مخامخ دي خو د دوی غوښتنې څه دي؟
بس ټرین چې کیم د نظر جوړ شي کیم مارکیټ شي بیا حکومت سي ریکړای دي چې دا چل نه چل کا خیر وي دا زر کی جوړ شي زمیش ته چل نه چل زر سر د موبایل نت ورک دلته پزای شي.
او په پای کې به امان الله نصر د ټکو ټکالو نیټس پروګرام پام کوو وړاندې کړی.
السلام علیکم ګرانو یخنه لړزولو او د گیس لوډ شیډینګ جوړولو او ریډونکو دا دیر اور سه دې ګورګین مرچکه
د سیمه او نړۍ مطبوعاتو ته کتنه هم کوو. تر دې لمخه چې د امریکا د ولسمشری په اړه باندې رپورټونه او مرکې درته واورو لاړ به سو چارسدې ته. لکه څنګه چې په خبرونو کې ویل تیر کال هم په نن ورځ په باچا خان پوهنتون په چارسده کې ترګر برید شوی چې پکې تر شلو زیات کسان وژل شوي وو. د دې پېښې نن لومړی تلین لمانځل کېدی او په دې کې دا غونډه شوې وه او دا غونډه اوس تقریبا پای ته رسېدلې ده. زموږ همکار شبیر جان هلته ورغلی و. شبیر جان تاسو سره کلی وایم، مهرباني وکړئ دا غونډه څنګه جوړه شوې وه او په کې څه وویل شو؟
ډېره مننه کاکړ صاحب. بالکل دا غونډه د دغه تیر کال چې کومه شکمه جنورۍ هغه پېښه وه مناسبت سره جوړه شوې وه پاکستان د پوس لخر نه علاوه د پاکستان وزیر اعظم میاں نواز شریف د خیبر پختونخوا وزیر اعلی پروس لټک دغه نه علاوه د پاکستان تحریک انصاف کون مشر عمران خان او دغه نور صوبائی مشران او وزیران ته بلنه ورکړه وه. خو په دغه غونډه کې د خیبر پختونخوا د صوبائی سمندر غړي شوکتي او د دغه غونډه ستر میلمه وو. او په دغه غونډه کې چې کوم دغه ګډون کوونکو یا دغه یو بل کسانو یا دغه کوم شهیدان شوي دي عمرتار یا زده کوونکي هغوی دغه ګیله لره چې صوبائی حکومت او مرکزي حکومت دوی سره د مهري مور سلوک کوي او په نن مشر هم دغه غونډه له دې ډډیو نه رانري. جی
نو هلته چې کومې ویناوي وشوې دا خو تاسو وایسته چې دغه و چې چاو چا ویناوي وکړي هغو په ویناوو کې څه وویل؟
په دغه ته چې کوم د زده کوونکو یو نمائنده تنظیم د هغې یو مشر وینا وکړه. د هغې نه علاوه چې کوم د پوهنتون استادانو د هغې هم شهید شوي یا چې کوم وژل شوي د هغې پلارانو یو پلار چې کوم دی وینا وکړه او هغوی هم دغه ګیلې د حکومت نه وکړه چې تر اوسه پورې حکومت لخوا د دې سبي خلکو ته او نه د بچ خان پوتنګ ته کوم ته هغه پام درنه نشوي څنګه چې پکار و. چی
ډیر مننه شبیر جان سپدی اډم تفصیل راکې شرواز او شوخت ورته غواړو هم دلته پاتې شو. لکه څنګه چې تاسو اوریدل چې نن په چرچا کې پر بچا خان پوندن د برید یو کال یاد غونډه وسوه چې پکې خبري وسوي او ځینی تنقیدونه او ګیلې شکوي وسوي. تیر کال هم دی ورځ پر پونتون په برید کې له شلو زیات کسان وژل شوي او ګڼ ژوبل وو. په حمله کې ژوبل شوي زده کوونکي وایي صوبایي او مرکزي حکومتونو هیڅ پوښتنه د دوی نه ده کړې. اسرار العالم مومند په دې موضوع رپورت جوړ کړی.
نن په بچا خان پونتون د برید یو کال پوره شو خو په دې برید کې ژوبل شوی سمی الله وایي اوس یې هم په مرۍ کې د ټوپک ګولۍ ده چې له کبله یې خوراک په سمه توګه نشي کولی او اواز یې هم ورځ په ورځ په ختمېدو دی. د سمی الله آواز دومره کمزورې شوی چې موږ پرې نشو پوهېدی. نو بیا یې راته ورور ذاکر الله وویل چې دا مهال سمی الله له ذهني فشار او یو شمېرو ناروغیو سره مخ دی.
جی زما ورور ته خو مسلې ډېرې دي ځکه چې خوراک نشي کولی تعلق یې بره مسلې په خبره باندې سړی نه پوهېږي چې هغه یو سړي ته خبره کوي نو هغه د هغه په مطلب باندې پوه نه شي نو هغه له غوسه ورځي اټومېټ کړي. هغه سم الله اوس نه دی ځکه چې مخکې چې څنګه وو ځکه چې تکلیفات ورته ډېر دي خبرو کېنګ دی خوراک کېنګ دی ګولۍ هم دغه کې په
ذکر الله وای ورور یې د پاکستان کونو چارو وزیر د خیبر پختونخوا گورنر او وزیر اعلی په ګډون یو شمیر چارواکو ته درخواستونه لیږلي چې د علاج وکړي خو تر دې دمه ورسره هیڅ چا سمرسته نه ده کړې. خو د خیبر پختونخوا د لوړو زده کړو وزیر مشتاق غنی وایي چې دوی په بچا خان پوهنتون برید کې د وجل شو او جوبل شو کسانو له کورنیو سره مرستې کړې دي. نوموړي د پوهنتون په انتظامیا تور پورې کړ چې دوی ته یې د سمی الله په ګډون د نورو زده کوونکو خراب طبي وضع په اړه هیڅ نه دی ویلي.
ما خواوشا یو هفته مخکې د پوهنتون له وایس چانسلر سره ملاقات وکړ. نو هغه ته ما وویل چې که تاسو سره وسایل نو نو تاسو په کار وو چې د سمی الله کیس ته مخکې ما ته راوړی وي. هغه وخت خو مونږ ته تاسو ویلي وو چې مونږ په خپله د خپلو زده کوونکو علاج کوو. مونږ خو په مړو تنانو کې له هرې یوې کورنۍ سره شل لکه او شاید هر جو بل تن سره مو 15 لکه روپۍ امداد کړی دی. د چا علاج چې هر ځای کې ممکن وي مونږ یې اوس هم خرچې پوره کولو ته تیار یو.
خود بچا خان پونتونو ویاند سید خان بیا دغه تورونه ردوی وای چې په بریټ کې د سمی الله په ګډون د نورو جوبل شوز د کونکو خراب صحت له هیڅ چا پټ نه دی او په اړه یې په رسنیو کې هم په وار وار یادونه شوي. نوموړی وایي په بچا خان پونتون بریټ کې د وجل شو کسانو په یاد کې نن په پونتون کې غونډه جوړیږي او د وزیر اعظم نواز شریف په وزمشر قمر جاوید باجوا خیبر پختونخوا وزیر اعلی پروس خټک په ګډون ټولو چارواکو ته یې بلنه ورکړې چې په دې کې ګډون وکړي.
غونډه کې مونږ ډېر درنو مېلمنو ته دعوتنامې ورکړي دي چې دوی مونږ سره په دې غونډه کې په دې شهیدانو په دې مخکینۍ ورته کې مونږ سره شرکت وکړي. داسې حساب وي چې کله د آی افیشل خلکو ته لګه دی غټو خلکو ته مونږ دعوت ورکړي نو دوی یا خو د سیکورټي په حوالې باندې دومره کنفرمیشن نه کوي یا بیا کنفرمیشن د دوی لاندې خلک کوي.
موږ هڅه وکړه چې پر دې اړه د مرکزي حکومت او پوځي چارواکو سره هم خبرې وکړو خو بریالي نه شو. مشتاق غنی وایي چې په باچا خان پوهنتون د برید تر شا لاس لرونکي نیول شوي خو لا هم سزا نه ده ورکړل شوې.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یوش.
اوسم راځو امریکا ته. نن د امریکا ولسمشر باراک اوباما واک موده ختمی شي او نوی منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ د خپلې څلور کلنې دندې لوړه کوي. اوباما چې د 2009 کال په جنوري کې ولسمشر شو نو د دندې په دوه دورونو کې یو شمیر لاسته راوړنې مهمې بلل کېږي. ملیحه میرزاده د باراک اوباما اته کلنې واک او بریاو ته کتنه کړې ده.
د امریکا په تاریخ کې لومړی تور پوستي ولسمشر باراک حسین اوباما د 55 کلنې په وخت سپینه ماڼۍ په داسې حال کې پرېږدي چې مقبولیت یې تر هر وخته زیات دی. د 2008 کال د صدارتي انتخاباتو کمپین لنارې او مونږ یې کولی شو سره چې کله په 2009 کې هغه واک سنبال کړ نو هغه وخت امریکا د اقتصادي مشکلاتو سره مخ و.
زه باراک حسین اوباما د زړه له کومې سوګن پورته کوم چې زه به د امریکا د ولسمشر په څوکۍ په ایمانداري سره کار کوم او په پوره صلاحیت به د امریکا آئین خوندي ساتم، حفاظت به کوم او ساتنه به کوم
لوی خدای مې دې مل شي
مبارک شه ولسمشره.
ډیره مننه.
په داسې حال کې چې د صنعتونو لوی شعبې په مشکلاتو کې ګیرې وې، اوباما د 800 بلیون ډالر سټیمولس پیکیج منظور کړ. د اوباما انتظامی ژمنه وکړه چې د اقتصادي بحالۍ پلان سره به روزګار زیات او معیشت وده وکړي. دغه پلان د لسو کالو لپاره و خو په شپږو میاشتو کې دننه په اقتصاد کې خوالی تر سترګو شو. باراک اوباما ولس ته د خدای پاماني په لیک کې ویلي، د لوړې په وخت یې مخې ته ډېر چیلنجونه موجود ول چې په لږ وخت کې نشو پوره کېدی، خو د ولس ملاتړ له امله هغه هدفونه پوره کول ممکن شو. اوباما وویل هغه وخت چې اقتصاد تر 8% ټیټ روان و، اوس د 3% ودې په لور روان دی. په کیپیټل هیل کې د ډیرو اختلافاتو باوجود اوباما په کال 2010 کې د صحت په برخه کې د بیمه نوی پلان متعارف کړ چې اوباما کیر نومیږي. له دې سره په میلیونونو امریکایانو ته د بیمه سهولت ترلاسه شو چې مخکې نه لرلو. د باراک اوباما په خبره د امریکا په تاریخ کې په لومړي ځل تر 90% زیات خلک اوس د صحت بیمه لري. باراک اوباما د هیواد د موټرو صنعت هم له مالي مشکلاتو وویستلو چې اوس یوه ګټور صنعت بلل کېږي. باراک اوباما وایي د ګاډو صنعت له مالي مرستې سره د 1 میلیون خلکو روزګار یې خوندي کړ. د دې تر څنګ د نوموړي د واک په دوره کې د همجنس پرستانو واده قانوني حیثیت حاصل کړ. باراک اوباما د واک له سنبالولو پس په 2011 کال کې په عراق کې د امریکا جګړه ختمه کړه. نوموړي په سر کې په افغانستان کې د امریکایي سرتېرو شمیر او د پاکستان په قبایلي سیمو کې د وسلوالو خلاف ډرون بریدونه زیات کړل. بیا په 2014 کال کې په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ د نیټو مشن سرته ورسېد. باراک اوباما ویلي، د 1,80,000 سرتېرو مقابلې په دغو هیوادونو کې یوازې 15,000 سرتېري موجود دي. نوموړي ویلي، د اویاو هیوادونو ائتلاف په ملاتړ هوائی بریدونو په واسطه اسلامي دولت وسلواله ډله کمزورې کوي. د باراک اوباما په منځوره په مئی 2011 کال کې د پاکستان په اپټاباد ښار کې د القاعده مشر اسامه بن لادن د امریکا ځانګړي ځواکونو په یو کاروایی کې ووژلو. اسامه بن لادن په ستمبر 2001 کې په امریکا حمله تنظیم کړې وه. په 2015 کال کې د امریکا په ګډون د نړۍ له نورو طاقتورو هیوادونو او ایران ترمنځ هغه جوهري معاهده وشوه چې مقصد یې اټمي وسلې ته د تهران د لاسرسي مخه نیول دي. د تړون په منځني ختیځ کې د اټمي وسلې د خورېدو مخنیوی وکړ. باراک اوباما له ایران سره اټمي تړون په خپلو کامیابیانو کې یو یادوي. په 2015 کال کې د ولسمشر اوباما په نوښت له 55 هیوادونو سره د ماحولیاتي بدلون توافق لاسلیک شو. د پاریس تړون مقصد د کاربن او نورو زهرجنو ګیسو اخراج او د نړیوالې تودوخې زیاتېدو له امله د آب هوا بدلون د بدو اثراتو مخه نیول دي. باراک اوباما کیوبا ته د تاریخي سفر په کولو سره له دغه هیواد سره د امریکا سفارتي هلې ځلې بحال کړې. له ملزمانو نه د تفتیش طریقه کار چې د پخواني صدر جارج بوش د وخت راهیسې استعمالېدو اوباما پرې بندیز ولګو. د شام څلور کلنی بحران کې د بارک اوباما انتظامی رول بیا تر پوښتنو لاندې دی. هغه ځکه چې امریکا په شام کې د ولسمشر بشار الاسد حکومت خلاف جنګیدونکو یاغیانو ملاتړ کو. بارک اوباما له یوې مجلې وینټی فیر سره په مرکه کې اعتراف کړو چې په دغه بشري ناورین کې تر ډېره حده بې وسه و. بلخوا د واک سنبالولو پس اوباما ژمنه کړې وه چې د ګوانتانامو بی زندان به په مکمل ډول وتړي، خو اوس هم قیدیان هلته موجود دي چې زیاتره بهرنیان دي. بارک اوباما په شیکاګو کې چې له هغه ځایه د ولسمشرۍ وینا هم کړې وه، د خپلې مخخه په خطاب کې ویلي امریکا تر پخوا زیاته قوي شوې ده، خو وی ویل امریکایان باید د خپلو هغو اختلافاتو د له منځه وړلو لپاره کار وکړي چې د دغه هیواد د یووالي ځواک ته زیان رسوي. بارک اوباما په امریکایانو غږ وکړ چې په انفرادي ډول او له حکومت سره په ګډه د تعصب خلاف ودرېږي.
هلته پاکستان وایي هیله مند دی چې د نوي امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ له ادارې سره به دوه اړخیزه اړیکې لاسته شي. د بهرنیو چارو وزارت ویاند نفیس زکریا تېر مازدیګر له مشال ریډیو سره په مرکه کې وویل د اسلام آباد او واشنگټن مقاصد او مسلې یو ډول دي. دول د امریکا مشران هم پر دې پوه دي چې د پاکستان او هند ترمنځ مهمه لانجه د کشمیر ده. رابعه کرم خان زکریا نفیس زکریا څخه پوښتلی چې د ټرمپ له ادارې څه هیله لري.
مونږ باغوی سره کار کول غواړو. پاکستان او امریکې ترمنځ ډېرې داسې شعبې دي چې د دواړو ملکونو مفاد پکې دی. د دواړو مشترکه مقاصد او مسلې دي، نو دا همیشه پاتې شوي او د خپل منځي کومک د لارې متعلقات مخ پر وړاندې بولې دي. مونږ ته پوره امید دی چې په اړیکو کې به نور هم خواله راځي، ځکه چې اوس د ټولې نړۍ توجه د سیمې اړخته ده.
د امریکې نوی ولسمشر خپل انتخابي کمپاین کې ویلي وو چې پاکستان او هند ترمنځ د کشمیر په مسله به د اړیکو د ښه کولو کوشش کوي. سوای تاسو
د امریکې مشرولې ته هم د دې خبرې احساس دی چې په دې سیمه کې کومې مسلې دي، د هغې هوارول ډېر ضروري دي، او په خاصه توګه د پاکستان او هند ترمنځ چې کوم معاملات دي. دا خبره هغې ته په ډېره ښه طریقه معلومه ده چې دواړو ملکونو ترمنځ بنیادي معامله د کشمیر ده، او ډونالډ ټرمپ په خاصه توګه د کشمیر په حواله خبره کړې وه چې په دې معامله به دواړو ملکونو سره خبره کوي چې د امریکایي سالیسۍ په ذریعه به دا معامله هواروي.
د امریکې نوی ولسمشر چې یو سوداګر دی، د هند خواته یې توجه ډېره ده. تاسو په دې لړکی څه تګلار خپلوئ؟
پاکستان کې اگر آپ سٹاک ایکسچینج سٹاک مارکیٹ کو دیکھیں،
د پاکستان کې تاسو سٹاک مارکیٹ وګورئ، نو دا وخت د نړۍ پنځم بهترین سٹاک مارکیٹ دی او ایشیا کې په لومړي نمبر دی. پاکستان هم وړوکی ملک نه دی او د 200 ملیونه دا مارکیټ چې دی، نو دا د یو ملک لپاره غټ کشش لري. دا د مقابلي خبره نه ده، دا د موقعو او د صلاحیت خبره ده، او زه ګڼم چې په پاکستان کې د کاروبار او سرمایه کاری ډیر صلاحیت دی.
دا مشال ریڈیو دا
شاوخوا دوه اونۍ مخکې په پاکستان کې د ټولنیزو رسنیو او مدني ټولنې پنځه فعالان ورک شوي چې لا هم نه دي موندل شوي. په هغه هیواد کې فعالان او رسنیو د دې کسانو د خوشي کولو لپاره کمپاین پیل کړی. پوښتنه دا ده چې دې پیښو د پاکستان ټولنیزو رسنیو فعالان څومره اندېښمن کړي دي او د خپل غږ پورته کولو او پیغام رسولو په لټ کې څه ستونزې لري. احمد چازمی جواب لټوي.
د پاکستان په سر شهر اسلام آباد کې شاوخوا دوه اونۍ وړاندې د بشري حقوقو فعال او شاعر پروفیسر سلمان حیدر برمته کړل سو، چې بیا وروسته څلور نور مدني فعالان او لیکوالان عاصم سعید، وقاص ګورایا، احمد رضا نصیر او سمر عباس لادرک کړل سو. د دغو لادرک کړل سو کسانو د موندنې او راخوش کولو لپاره د پاکستان په بیلابیلو برخو کې احتجاجونه وسول او ګڼو فعالانو د ورکړل سو کسانو د برمته کولو تور د پاکستان پر استخباراتي ادارو پورې کړ. خو وفاقي حکومت دا تورونه بې بنسټ وګرځول او ویل چې د دوی د راخوش کولو لپاره هلې ځلې دوام لري. دا چې له دې پیښو وروسته په پاکستان کې د ټولنیزو رسنیو فعالان په څه حال کې دي او څه اندېښنې لري. په اسلام آباد کې مېشت فعال او لیکوال اسامه خلجي وایي د برمته کېدو له ویرې پر ټولنیزو رسنیو یو شمېر کسانو خپل فعالیتونه بند کړي او یا هم کم کړي دي.
اوس کافی خلک په ټویټر، په فیسبوک، په سوشل میډیا باندې یاره دلې دي، ځکه چې اوس ګوره د ملک قانون کسو ماتای لګیا دی او بیا غیبه نه پرچا کیږي. ټیک خدای بالکل غیب شوی دی، نه خاندان ته پته دی چرته دی، نه پولیس ته، نه حکومت ته. نو دې وجه نه چې ډېر خلک دي په سوشل میډیا باندې چې اکټیویست دي، څوک چې تنقید کوي، کریټیسایز کوي حکومت ته. کافی خلک زه په خپله پیژنم کوم چې خپل اکاونټ ډی اکټیویټ کړی دی او نن سبا لو پروفایل ساتي، بالکل خاموش دي، ذات خبرې نه کوي. دا هغه ته دا یاره ده چې بیا هغه په سبب سوک راشي، هغه تبب سوک چت کی.
پا په کراچي کې مشت لیکوال او پر ټولنیزو رسنیو فعال علي ارقم هم د ورکلسو فعالانو په اړه لیکل کړي. خنموړی وای لستون څخه د ځان ژغورلو لپاره اوس ګڼ فعالان د پیغام رسولو خوندي لارې چارې لټوي.
هر سړی دا خیال کوي چې خپل اکاونټ چیک کړي چې آیا دغه په ملګرو په لیست کې چې تا ډېر انناون یا چې خلک انیکټیو خلک یې هغه دغه کې او دغه رومي او دغه بل کوم چې جزیرستان دی اکټیوستان کوم ملګري دي هغه په دې باندې هم بحث کوي چې آیا کوم یو سوشل نیټورکینګ پلیټ فارم چې کوم دی هغه سیکیور دي کوم انسیکیور دي او د میوچل چې کوم انټریکشن لپاره په کوم شي باندې ریلای کېدای شي کوم باندې ریلای نشي کېدای نو دا بحث خو بهرحال روان دی.
که څه هم د ورکلسو پنځو فعالانو د ترسولو ذمواري تر دې دمه چا نه ده منلې نو بیا څنګه په پاکستان کې استخباراتي ادارو ته ګوتنې ول کیږي؟ اسامه خلجی د دې پوښتنې په ځواب کې وایي چې دغه کسانو پر ریاستي پالیسیو نیوکې کولې او د دوی د برمته کېدو د عمل له کبله استخباراتي ادارو ته موضوع راجع کیږي.
کم چې خلک اوچت کړي دي د هغې خاندان چې کم خبرې کړي هغې دا ویلي چې غټ غټ ګاډي ورپسې راغو د ګاډو نمبر پلیټ دا اور خلک بوتلل بیا خلک راغو غی لپټاپ او موبایل بیا وصل بل دا خبره ده چې ټیک شو مونږ سره سودات څه ثبوت خو نشته چې ادارو یا حکومت یا ریاست او هغه ته چت کړي. خو بیا دا خبره ده چې زمونږ چې سکیورټی چې کوم ایجنسیز دي په دې ته پکا نه چې اوس په پینځه کسان غیب شوی نو غی ولټه یا خو هغه څه اکشن ولی ځکه چې اسلام آباد لاهور لوی لوی ښارونه دي لیکن هر چرته کیمرې لګېدلې نو څوک چې غایب شي هغه ته لټولو دومره مشکل نه دی کېدل پکار.
اسامه خلجی زیاتوي دی اوس هم په قانوني چوکاټ کې فعالیت کوي او پر ځینو حکومتي یا ریاستي پالیسیو نیوکې کوي خو داسې څه نه دی ویلي چې ویره احساس کړي او نه هم د چا لخوا دړک ورکل شوی ده. خو په پای کې وایي دغه پنځو فعالانو ته هم چا دړک نه ورکړي او په ناڅاپه ډول پرم تسول.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په جبه.
او سمجو شمالي وزیرستان ته د بیکورو کلسو کسانو د ستنیدو لړۍ روانه ده او چې کوم ستانه سوي دي هغه هلته اوس ژوند پیل کړی دی. ان کاروبار ته هم لاس چولې دي او هڅه کوي چې پر پښو ودري. زموږ همکار عمر دراز وزیر شمالي وزیرستان ته تللی او هلته ګرځېدلی او لازینو کسانو سره خبرې کړې او دا ریپورت را لښلې دي.
د ضرب ارز به عملیاتو وروسته شمالي وزیرستان ته چې زیاتره خلک واپس ستانه شوي دي نو دغلته که یو طرف ته د میرانشاه او میرعلي په لویو بازارونو باندې بیرته د جوړولو کار پیل شوی نو بل طرف ته میرانشاه او میرعلي کې دولت لخوا جوړ کړی شوی پاکستان مارکیټ خدي مارکیټ او داسې نورو کې ځایي خلکو خپل کاروبار پیل کړی. دوی وایي د خپل ضرورت سیزونه د دغه مارکیټونو پوره کوي او کاروباریان هڅه کړي چې سیمه کې بیرته خپل کاروبار لا دوام ورکړي. دوی وایي دغه کاروبار به په لویه کچه هله زیات شي کله چې میرانشاه او میرعلي لوی بازارونه جوړ شي او د افغانستان سره تجارت هم پیل شي. میرانشاه او میرعلي کې نوی جوړ کړی شوی دغه مارکیټونو ته راغلي خلک وایي نوی جوان لای دوام ورکړي او سیمه کې امن پر ځای شوه.
مونوم نورلی جاندا امیر دولتا د سنټری دی بجلی دی کون لگاول دا او کاروبار الحمدلله په مارکیټ شه شبر او بار دا او بل دولتا امیر د ټلیفون ډیر تکلیف تا خو ان شاء الله دا وشه شي نه راي وزیرستان می را خپل جوړوي ان شاء الله بده وی دی کانینا کاروبارینا هم را ول سر نه شي کړي دي چرغلی دولتا
زا مبارک خان نام در پخله شهر نه میر غلی د مارکیټ تا او ډیر په 7 تاریخ اچ کیمه ده خدای مهرباني
پاکستان مارکیٹ تا جوڑے جی دادا جل نظر جوڑی کی مارکیٹ سے بیاہ کڑای دا چې دا چل نه چل کا خیر وی دا زر کی جوړ شي او اغه نه بعد د ټلیفون محصولات چی کیم دا زمیش ته چل نه چل زر سر دا موبایل نت ورک دلته پزای شي.
وزیرستان کې خپل سیمو ته واپس ستانه شوی خلک وای چې کم امن امان پر ځای شوی دغه دوامدار غواړي او دولت نه غوښتنه کړي چې د خپل وادو سره سم ترقیاتی کارونو لا دوام ورکړي. عمر دراز وزیر مشال ریډیو شمالي وزیرستان.
تبصری، شننی، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا بپانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے
د دې غړي په اخره کې درته پام کوو ونیز پروګرام هم وړاندې کوو خو اوس درې نیمې بجې سوي دي بوروال کاکړ به د خبرونو لنډیز وړاندې کړي
نن د منتخب امریکایي ولسمشر ډونلډ ترامپ د لوړی مراسمو لمانځلو او د هغه پر ضد احتجاج په مخه په لکونه خلک واشنگټن ته ورغونډیږي په رسمي ډول د ترامپ تر ولسمشرېدو یوه ورځ وړاندې هم کارکنانو د واشنگټن په مرکز کې خاردار تارونه لګول او شاوخوا 15 فوټه لوړ دیوالونه او د موټر پر ضد خنډونه درول د اضافي امنیتي اقداماتو په ترڅ کې په ځینو کوڅو کې لشګو ډکې لارې هم درول شوې دي ډونلډ ترامپ ژمنه کړې چې نه یوازې به اصلي بدلون راولي بلکې د پوینا ویشل شوی هیواد ولس به بیا متحد کوي پاکستان وایي هیله مند دی چې د ډونلډ ترامپ د ولسمشرۍ په موده کې به د اسلام آباد او واشنگټن اړیکې لا پسې شي سي د بهرنیو چارو وزارت ویان نفیس زکریا تیر مازګر مشال رډیو ته وویل د امریکا مشر ارتابه په دې پوهیږي چې د هند او پاکستان ترمنځ تر ټولو لوی مسله د کشمیر ده نن د 400 پر باچا خان پوهنتون د برید یو کال پوراسو په دې اړه د وجلسو او ټپیسو په اړه غونډه وسوه د تیر کال په برید کې ځینو ژوبلو سو کسانو تیر ماښام مشال رډیو ته وویل صوبایي او مرکزی حکومتونو په تیر یو کال کې د دوی هیڅ پوښتنه نه ده کړې خو د خیبر پښتونخوا د لوړو زده کړو وزیر مشتاق غنی مشال رډیو ته وویل هغه وخت د پوهنتون مشر ورته ویلي وو چې دوی د ژوبلو کسانو درملنه په خپله کوي افغان حکومت وایي هیله مند دی چې د نوي امریکایي ولسمشر ډونلډ ترامپ اداره به په سیمه کې د ترهګرۍ ځالو پر ختمولو توجه ورکړي د افغان ولسمشر ویاند هارون چخانسوري تیر ورځ په کابل کې خبري اعلان وویل د کابل او واشنگټن تعلقات ستراتیژیک دي چې د ترامپ له حکومت جوړېدو سره به لا ژور شي
د خبرونو لنډیزونو له پوریوال کاکړه واوریدل د پاکستان مطبوعاتو سره لیکلي رابعه اکرم خان کتنه ورته کوي
مشکور سپاره خپل درې کلی کې د خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک ویلی دي چې مغربي لار د پاکستان او چین اقتصادي رهدارې برخه جوړه شوی او حکومتي د صنعتکارۍ لپاره په نړیوالو طریقو کار کوي ادارې وایي په ظاهره توګه د خیبر پختونخوا د وزیر اعلی چین ته دوره یو ښه اقدام وو خو په خبر های کورټ کې د صوبایي اسمبلی سپیکر لخوا مغربي لار په حق له کوم درخواست شوی وو نو دا غي واپس نه خصو په شاسدي د لړکی د وزیر اعلی په لوسونو سوالونه وچتيږي ادارې زیاتوي چې د خیبر پختونخوا نور سیاسي مشرولي هم مطمئنه خکاری خدا هر صبح له معلومی کی چې کله د صوبې حکومت یو ټولګوندیس غونډه راوغواړي او حقایق دا خوې مخې ته کیدی د سچې وزیر اعلی دا وکوي ادارې په وینا د مخالفه سیاسي ګوندونو خبرې که پروپاګاندا وګرځول شي نو بیا د صوبایي سپیکر روایي ته به څه ویل کیږي چې د نوموړي نوم په دې ورسو کې د یوې غونډې په نوم لړ کې نه وراغلې نو د دې اندازه کیږي چې اوس هم د مغربي لار د عملي کېدو په هکله څه نه څه پټیږي جنگ ورسپاړه خپل ادارې کلي کې پاکستان تیرو درېنو مکالو راسي د معیشت په شعبه کې اصلاحاتو او مشکل فیصلو په ذریعه چې کمې کامیابیانې ترلاسه کړې دا یې ستاینه نړیوالو مالیاتي ادارو او معاشي کارپوهانو کړې ده ادارې وایي په سویټزرلینډ کې د ډیووس کانفرنس په موقع د سویس حکومت او نورو نړیوالو ادارو پاکستان سره د کار کولو خواهش کړې او ویلي چې د نن پاکستان د ماسي په مقابله کې کاروبار لپاره ښه ځای جوړ شوی ادارې زیاتوي چې پاکستان اقتصادي رهدارې نه چې کمې مواقع به ترلاسه کیږي نو دا غیر په پاکستان کې د سرمایه کاري په ذریعه د پرمختګ توقو کېدی شي ادارې لیکي د مختلفو ادارو او حکومتونو لخوا د پاکستان په معیشت کې د خوالي اعتراف د حوصلې وړ دی خو دې سره سره موږ له د سټیل مینز او کامی هوایي جهاز کمپنۍ جاج اخیستل وي چې د دواړو ادارې د کومو عواملو له وجې د مشکلاتو ښکار دي ادارې وایي په دې خبرې هم توجه پکار ده چې د دولت تقسیم د شتمنو نه د غریبو لس طرف ته شي او داسې بنسبو ته ترجیح ورکول پکار ده چې د سره د روزګار مواقع زیاتېدی شي او یو ماشوم تعلیم نه په دې وجې پاتې کېدل نه دي پکار چې د هغه تعلق یوې غریبې کورنۍ سره وو
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات
د خبريالانو ساتنې ټولنه کمیټي ټو پروټیکټ جرنالیسټس له پاکستانی حکومت غوښتنه کړې چې د سندي ژبي ورسپانې دوه خبريالان چې ورته د 50 کلونو بند سزا ورول شوی دی خوش کړی. هلته د امریکا نوی ټاکل سوی ولسمشر ډونالد ټرمپ د خپلې دندې لوړه کوي. برطانوي فاینانشل ټایمز ورپاڼې د نوموړي د لوړې مراسمو ته کتنه کړې. د دواړو لیکنو مهمې برخې ګولایاس اوروي.
په پاکستان کې لډیر مودې راهیسې خبریالان د عدم تحفظ ښکار دي او وار په وار یې له حکومته د تحفظ ورکولو غوښتنې کولې. په دې وروستو کې د خبریالانو نړیوال سازمان په 2018 کال کې د خبریالانو لپاره د خطرناک هیوادونو فهرست خپور کړی و چې پکې پاکستان په اتم نمبر و. د تیر زیارت په ورځ د خبریالانو تحفظ لپاره نړیوالې ادارې کمیټې ټو پروټیکټ جرنلسټ له پاکستان حکومت غوښتنه کړې چې د سند دوه خبریالان په سمدستي توګه خوشي کړي. د سندي ژبې ورځپاڼې ساتي آواز دوه خبریالان اخلاق احمد او قربان علی ته د یو چا شهرت د زیان رسولو په تور 15 کاله د بند سزا اورول شوی و. د خبریالانو نړیوال سازمان په خبر پاڼه کې په پاکستان حکومت زور راوړی چې هغه خبریالان خوشی کړي. دغه خبریالانو ته سزا د حق مقالو له وجې ورکړل شوی چې دوی یو ټیکدار پسې خبرونه ورکړي وو چې د ادیروز مکیه قبضه کړي. سازمان وایي چې د ساعتی آواز دوه مدیران اطهر حسین او درگاهی میمن باندې هم دغه تورونه دي، خو هغه مفروران دي. د عدالتي دستاویزاتو تر مخه پر هغه مدیرانو مقدمه تر هغه پورې ځنډول شوی چې ترسو گرفتار شوی نیوی. بلخو د امریکا منتخب ولسمشر ډونلډ ټرمپ ما نن د امریکا د 15 سال وختم ولسمشر په حیث سوګن پورته کوي. په دې لړ کې په واشنگټن کې د سوګن پورته کولو دستوري لپاره تنظیمات شوی دي. فاینانشل ټایمز ورسپانې د منتخب ولسمشر د وینا لومړی ټکو تر عنوان لاندې مقاله کې لیکلي چې په واشنگټن کې یوازې 0.1% خلکو ټرمپ ته ووټ ورکړی وو. په واشنگټن کې به زیاتره خلک یا خو له ښار بهر وي او یا د سوګن پورته کولو په ورځ به افسوس کوي. د واشنگټن ښار یو سکول بند یا رضاکار د سوګن پورته کول دستوري کې برخه نه اخلي. د دې ترڅنګ ورسپانې لیکي چې زیاتره سیاستوالان هم په دې دستوري کې د ګډون لپاره لیواله نه دي. په کانګرس کې د ډیموکرات ګوند یو شمیر غړو له هغې دستوري څخه بایکاټ هم کړی دی. ورسپانې لیکي چې د ډونلډ ټرمپ لومړی ټکی به خلک خپل ځان ته راکش کړي او باید داسې وشي.
دا مشال تر څنګه وسه دا سحر لنه هو دا ماخام تر شپګو
له پاکستان خبریدونکو ایکسپریس ورسپانې د پاکستان او امریکا اړیکو ته کتنه کړې. ورسپانې کې که تاریخ ته وکتل سي نو د دواړو هیوادونو اړیکې د ورکړې راکړې پر اساس ولاړې دي. ورسپانه کاږي د اسلام آباد او واشنگټن اړیکې پوځي ضرورتونه او ستراتیژیکو ګټو ته په کتو مخ پر مخ تللې ده. ملیحه میرزاده د لیکنې له مهمو برخو سره.
ایکسپریس ټریبیون ورسپانه د 1980 د افغان جهاد او د ستمبر 11 پیښې راهیسې د امریکا او پاکستان ترمنځ تعلقاتو په اړه لیکي چې په ځینو معاملو دواړه هیوادونه ملګري او په ځینو کې له یو بل سره مخالف پاتې شوي دي. ورسپانه لیکي د امریکا او پاکستان ترمنځ تعلقات عادي نه دي پاتې شوي، بلکې تاریخ ته که وکتل شي نو دغه تعلقات وخت په وخت د ځینو سیاسي او پوځي ضرورتونو سره سم چلېدلي دي. د ورسپانې په خبره په هغه څه کې چې د دواړو هیوادونو پکې مشترکه ګټې وي، د دواړو اړخونو نظریې او پالیسیانې یو شانوی چې لامل د دواړو ملکونو ترمنځ پایدار تعلقات نه دي جوړ شوی. پرسپړ لیکي امریکا د پاکستان دفاعي صلاحیتونو او اقتصادي ترقيه په برخه کې مالی مرستې کړې دي، خو دا غي ډیر وخت شوی دی. اوس د دواړو هیوادونو ترمنځ تعلقات بدل دي چې د واشنگټن او د پاکستان پوسټ ترمنځ دي. پرسپړ لیکي امریکا د خپلو ستراتیژیکي مفاداتو لپاره دا تعلق استعمال کړي، نو بیا پاکستان له امریکا سره مرسته د پوځي او مالی امداد په بدل کې کړې ده. په داسې حال کې چې د جنوري په 10مه د امریکا منتخب ولسمشر ډونلډ ټرمپ واک سمبالوي، ورسپانه پوښتنه راپورته کوي چې نوې انتظامیه به د پاکستان لپاره څه معنا ولري. ورسپانه لیکي دا به په دې منحصر وي چې دا ترهګریزې جګړې او افغانستان جنگ په اړه د ترامپ څه نظر دی. ورسپانه لیکي تر څو چې افغان شخړه نوي هواره شوي، تر هغې به د پاکستان اهمیت په ځای وي، خو ورباندې به فشار ضرور وي چې طالبان د مذاکراتو میز ته راوستو کې مرسته وکړي.
دا مشال ریډیو دا.
له پاکستان خبریدونکو ډان وسپانی د بشری چارو شنونکی ای رحمان لیکنه خبره کړې چې پکې نوموړی وایي ک پر ورکو کړل سو 15 فعالانو د اسلام سپکاوي تور وو، نو د داسې تری تمکول پر ځای باید عدالت ته وړاندې کړل سو وایي. د لیکنې مهمې برخې اسرار الله مومند اوروي.
په پاکستاني ډان ورسپانه کې لیکوال ای رحمان لیکي چې په پاکستان کې د لادر ککړل شو 15 مدني فعالانو تعلق د بد امنه قبایلي سیمو یا د ازادي غوښتونکو وسلوالو ډلو له صوبې بلوچستان سره نه دی. دا په خبره همدغه وجه ده چې له اسلام آباد د ټولنیز فعالانو لادر کېدو ډېرې اندېښنې راپورته کړي. پر دې سربېره نړیوال ټولنه هم له ډېر وخت راهیسې په پاکستان کې د خلکو لا درک کېدو پیښې څاري او ملګرو ملتونو هم ویلي دي چې پاکستان په دې لړ کې د دوی وړاندیزونه نه دي عملي کړي او دغه ستونزه لا پسې زیاته شوې. ملګرو ملتونو تیر کال په خپل رپورټ کې له پاکستان غوښتي وو چې پر زوره د لا درک کړل شو کسانو په اړه وضاحت ورکړي او همداراز د دې لړۍ د مخنیوي لپاره ګامونه پورته کړي. په رپورټ کې دا هم راغلی وو چې پر زوره لا درک کړل شوي کسان چې زیاتره سیاسي او مدني فعالان دي د دوی پر ضد د چلول شو عدالتي مقدمو تفصیلات دي هم دوی ته ورکړل شي خو پاکستان داسې ونه کړل. ملګرو ملتونو د لا درک کړل شو کسانو په اړه پاکستان ته څلور وړاندیزونه ورکړي وو چې په کې د دې کسانو په اړه د تحقیقاتي کمیشن جوړول اهم وو خو د مقاله لیکونکي په خبره پاکستان په دغه وړاندیزونو کې یو هم نه دی عملي کړی. ټان ورځپاڼه لیکي چې پر زوره د لا درک کېدو پیښو سره د پاکستان ولس او حکومت دواړو ته تاوان رسي او په نړۍ کې یې بدنامي کېږي. له نن شپږ کاله مخکې په پخوانیو ججانو مشتمل یو تحقیقاتي کمیشن په خپل رپورټ کې ویلي وو چې د کسانو پر زوره لا درک کېدو کې د پاکستان استخباراتي ادارې ککړې دي. د کمیشن په خپل وړاندیزونو کې ویلي وو باید چې استخباراتي ادارو ته یوازې د معلوماتو راټولولو دنده وسپارل شي او د دې معلوماتو پر اساس دې بیا پولیس تورن کسان نیسي او عدالت ته دې وړاندې کوي خو پاکستان حکومت دغه وړاندیزونه تر دې دمه عملي نه کړل. ای رحمان په اخره کې لیکي که چېرته په دې وروستیو کې په لا درک کړل شو پنځو ټولنیز فعالانو د اسلام د سپکاوي تورونه وو نو په کار وچې دغه کسان د لا درک کولو پر ځای عدالت ته وړاندې کړل شوي وي.
سندره خو ژوند دی او ژوند سندره ده
خو اوس نه ډول شته نه اتنګ شته.
د جنازې او د واده د ډوډۍ خاص فرق نه وي.
د موسیقۍ استادان په څه حال دي؟
خیواډو نه ملاو شوی دی او دلته چولې کارتم نو بد لګي کنه.
نو په داسې کې واکداران څه کوي؟
30,000 روپۍ پر منت بوغو تیر کو.
پر هر څه سربیره هلې ځلې روانې دي. ډلې ډلې ځوانانو هم هنر ته مخه کړې.
د رباب مقابله او پای کې زما په پوزیشن راغې.
دوی د سولې له پیغام سره راغلي.
د هنر لارې د تشدد نه لري لارې.
پر دغو او ورته موضوعاتو اونیز خبرونه هارون باچا هنری ګړې هر پنځشنبه یا زیارت د مازیګر پر څلورو په ژوندۍ بڼه او هر یک شنبه یا اتوار د ماسپخین پر دوه نیمو بجو په تکراری توګه لا مشال رادیو.
تاسو مشال رادیو ری اوس هم وخت را رسیدلی دی ته اونیز خبرونی پام کوه د تاسو ته امان الله ناصر وړاندې کوي.
پام کوا
خبرونا او فریادونا
السلام علیکم ګرانو یخنې لړزولو او د گیس لوډ شیډینګ جوړولو او ریډونکو دا ډیر اور سه دې دې زور ور چرګوړي د تازه تازه او ګرما ګرم شوروا د ګلاس سره ګورګین مرچکه ستاسو بوم نه د چرګوړي د شوروا د نامو باوریدو خلیل وبونه چړپ چړپ ډکی شوی وی یار یو یو گلاس به می تاسو ته هم ضرور در کړی وې اخیر پختونواله د عزیز ګلوی قرابت دی خو زه مجبورم نشم در کوله ولی ولی چې چرکوړې تخلاو او بل د پختو متل دی وای پلک کی وی شاو پډیری کی سترګې پټوا او خراوی صاحب ممنا نو زکه چې تاسو بیخ ډیر است الله دې په تاسو کې نور هم برکت واچوي زبې شړپم او تاسو به خلیل او بونه ډکی ډکی کیږي حسی هم زمون خلی د خوشیونو سره عادت ندی ولی چې کمی خلی ټوله ورځ یوې خواته کنزل کوي غیبت کوي بلې خواته په میلاوتی شیونو عادت شوی وي د ګریسو پکوړي او د تور مبلایلو جلیبه خوري او ټوله ورځ او کله کله خود شپې هم نسوار پکې پراتی وي د هغه خلو سره د کولنګي چرګوري ګرما ګرما یخني او شوروا میچ نه کوي دغه خلو چې کله تازه سبزیان خوړل، په غنمو لوی شوي چرګانې خوړل، ایک نمبر ګډان او چیلیانې خوړل، نو یاد مشي له خولې نه به یې څه ښایسته ښایسته خبرې راوتلې، سندرې به یې راوتلې، شعرونه او ټپې به یې جوړولې. او اوس چې ټپه درته وایي زړه وایي چې ټوډه ورکه، چې شعر درته وایي مازغه وایي چې دیکه ورکه، او چې سندره درته وایي نو زړه وایي چې خپه ورکه. تر غاړو یې ونیسه، دراګ دربارې نه راګ نه سواري ور جوړ کړه، او دراګ چنچل نه راګ پوډري ور جوړ کړه. نو ګرانو او د دوه نمبره سندرغاړو په مابین کې راګیرو اورېدونکو، نن سټوډیو ټینشن تې ګډبړې شین ته د سندرو د دنیا بې تاج او بې جیکټه، بې واسکټه او بې پیزاره بچهان راغلي دي. استاد باجه ګل خان او استاد تبله خان د دوی مرکه د توتکۍ سورناچي سره نیخ په نیغه.
استاد باجاگل خان سیب، آداب، تسلیمات.
وعلیکم آدم، وعلیکم آدم.
او استاد تبلگل خان سیب، تو سو هم ستری ماشه.
خیر دی نصیب شم، خیر و نیوم سیب، خیر و نیوم سیب، چه چمره ونشه حقم ریوسیم. قسم پانت شلوم خیر ده بیا بی بلا ورزیوسیم، یا بی دریم ورزیوسیم.
واوا استاد سیب، واوا ډیر خوانده وکړو. توسو خو دې سر نه شین جوړ کړو، او دې سهار نه موسپخین جوړ کړو.
مهربانی، شکریا شکریا، تھینک یو وای مچ. کور دی ودان بچای کلری لوی او کین لری کچھ نه.
اوهو استوزانو، که تاسو ده هر خبر جاو دوم را اوگد رو کهو، نو وقت به ختم شی او انترویو به پاتی شی.
خواه ده تیوی پا خبرنامه که یو بیسور خبر اتل سوار او ریده شی، ده میخرشید بیله بڑکی او ده ایران خان بیسور ترانه روزانه سلویخ توار او ریده شی، او ده استاد باجا گل خان سرگمونه او راگونه نشه او ریده بیزوق او بیشوق جنه.
اوهو مو دلتا توسو د روګونو او سرګمونو د پوره نه یو وروختی. توسو مته دا وایي چې د کلاسیکی موسیقي ویلې ورځ په ورځ ختمیږي لاګیا دو.
چرته ختمیږي؟ دا وګور، ساره گاما پادانی سا، ساره که ساره پیسه هماره، دھکے تمہارے چھولے ہم.
اوہو ایمو مطلب داد ہے چھ خالق دا کلاسیکی موسیقی ویلے نو ووری.
مانا ستاسو غوگونا لدورو او پلوشون ندک دی، سوریلا غوگونا تا چی برداشوله چرتشی، او بیا کم غوگونا چی دو توپونو توپکونو پا بی سورا غوگونا عدد شی، اغوی دا زمان سوریلا غا چرت خواندور کبی.
پریگ دا مانا، نن سابو خود دست خپلی خپلی زوانان او خپلی خپلی سندرغاری رو غلی دی چی چی تاویایم سارا بیمانی نا.
راغلی خودی خو سندره کما او ټوپونه ډیر وی، چیرته د استاد باجګل خان سوریلا او خو غغ، او چیرته د ټوپلی خان تریخ کری لا غغ، چې نه سور پکشته نه تال، نه لی پکشته نه تینتال.
دا تال خو سعیده، دا تینتال بیا چی شایدی؟
تال چې درې ټوټې شي نو تینتال ترینه جوړ شي. الکه تبله خانه، اوه تینتال شابس ګرځرې وباسه. یاره جنه دستا غگم ما تا دیر سوریلا پورتیلا اور دیر نخریلا معلومیگی، شاگردی می نکه؟ داسی سندرغاڑی با در نجوڑه کما چی لطامنگی شکر با پا فیسبوک کی فریند ریکوشت در تراولی، گلپان با دا خوندکه لاز در کی و نغمه با دا مرگلوه در خاص در تراولیگی. چی تو تکو پلیز اما مور جوڑه شا؟
چی شای؟ اتو دی ما خونه دی خراب شوی؟ زه؟ او دی نغمه مور؟ نغما خو پکور ده چې مو لور جوړه کی
زما په چشمو کې ورته وګوره ته د نغمې نیا معلومیږي یو وګوره زه د هر چا په خلاف خبره اورېدی شم خو د نغمې په خلاف نو کم انساو
یاره استاد بجه گل خان لالا ډېره سخته سندره راغلې ده
خا خا اوه سندره ده راغلې ده دلې اوه خا
بلې توتکۍ صاحبه څه اورېدل غواړې راګ بادامي درته ووایم او که راګ بانجڼي ته ګړز ورکم
وی وی راګ بادامي راګ بانجڼي دا بیا کوم راګونه دي
تا ته شاید معلومه نه ده چې موږ د استاد تانسین د موسیقۍ د کورنۍ اخري مور خوړلې یتیمان یو زموږ نیکه چې به راګ باراني وچیړلو نو باران به شروع شو چې راګ ټیوب لایټي به یې شروع کړو بتۍ به بلې شوې موږ دواړو ورونو ما او لالا په هغو راګونو کې شدت پیدا کړو او ماشاءالله راګ بانجڼي او راګ بادامي مو ترېنه جوړ
او د دې ګټه دا ده چې تا ته خو معلومه ده نن سبا خو ګیس شته نه بس مونږ بانجڼ انډي ته واچو او دغه راګ ورته کش کړو بس بانجڼ پاخه شي او ویخرو او دویم چې کم راګ دی هغه ته راګې بادامي ویل کیږي چې شروع یې کړو نو د بادامو باران شروع شي ستا هم ډېرې بادامي سترګې دي وړې بادام در باندې ووروم که خروټ د ریوړیو باران در باندې وکم که د جلیبو
اوهو وای ما چی میګم دمبوره چی میګا
شما راګې جنگ میګا او ما راګې لونګ میګا شما راګې کلنګ میګا او ما راګې بادرنګ میګا
اوهو بادرنګا زه دې ته یم چې نن سبا د موسیقي نه دا خوند ویلې لوړلو
های 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 چې په ژوند کې د رباب درنګ نه وي په لاسونو کې د بنګړو شرنګ نه وي په کمره کې چې پلنګ نه وي او د شلومبو سره بادرنګ نه وي نو هلته د ژوند خوند نه وي او چرته چې شمه نه بلیږي هلته پتنګ نه وي بس مچان یا مچران وي د مونګک رنګ نه وي
توتکۍ جانې ډېره سخته غزل راغلې ده که اجازه وي نو بې کش کړم
اجازت ته دیتا اجازت ته خو لږ پام کوو تاسو د راګونه او الاپونه چې لږ بیره چاوو نو اهاها اهه اوهوهو دا پسې ما کوو تاسو ډېره مهرباني بیوی
کمال دی یو خو غزل درته وایم او شرطونه لا ته پکې ږدي استاد تبله ګل خان چې اول درې ګزه پنځه انچه الاپونه وایي او بیا څلور نیم میټره سرګم اور اونه غرځوي غاړې نه ګرمېږي او نه سوریږي او
دا سور خو صحیح ده دا ګرمېږي بیا ویلې
اوهو ګاډه چې سټارټ نه کې ګرمېږي چې اکسلیټر ورنه کې دودیږي هم دا غرنګ کلاسیکی میوزیک چې سور ور نکړي سرګم پکې شامل نکړي نو د استاد تبله ګل خان او د سانډا د غږ داسې خاص فرق بنو کې الکه تبله ګلا کویله ورو غرزو شروع کړه راک فایرنګي
ها راک فایرنګي
نو استاد څه خیال دی راک داسې په اسانه ویل کیږي دا هر راک د کویلې په زور ویل کیږي وړي د کویلې په زور
د کویلې په زور
او کنه چې راک فایرنګي وای نو ځان به د عشق د کویلې په شټوب کې داسې سوځې لکه سکور د محبوبې د پاره به موبایل اخلي په پور او بیا به لتی او سکونه خورې د دې د پلار او د ورور الکه ورکه راک فایرنګي ته لږ زور چې هغه زور دې ختم شي بیا ور واچوه لږ نور هاو
توبه 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 یم دغ ویړ کې خوړلې څه دي
سار په ناشته کې غم غرمه په لنچ کې شلغم او ماخوستن په ډینر کې بم زکه خوې چیړ کړلو راګې چمچم
چمچم
ولی راګ چمچم دی نه دی اورېدلی الکه ورواچو کویله چې ګړز ترې وباسو
نوگرانو د بیلو بیلو بی سوره هنرمندانو سندرو او بیلې سیاستدانانو تقریرونو لیونی کړي اوریدونکو د دې نه وړاندې چې زه هم راک کلندری او راک سمندری شروع کم، بیا یمو د کلاسیک له دنیا نه د ډیسکو موسیقۍ دنیا ته. که تاسو هم د میوزیک په اړه څه سوالونه لرئ نو مونږ سټوډیو ته دعوت ورکړی دی مشهور ډیسکو او پاپ سندرغاړي ډیسکو ګیټاري صاحب ته ستاسو سوالونه او د ده ځوابونه.
I am a disco dancer. I am a disco dancer. Rukshawe, there's a mass scooter. I am a disco dancer.
Well, disco dancer, steady one course, Pierce. Some dumb Pashtun zoi meow. Khial Mohammed aw Gulnar begam ba ye wa abreda. Karar ba bidisu. The kami wrezi sa khayeche steady course andri abreda shuru krigidi. نه یې په بستر کې آرام سته، نه یې د باندې سر غورځوي لکه چرګ چې بجلۍ ونیسي.
اولد خاتون، زاړه خیالات دې پرانی ویچار. ته خو باید چې خوشحاله شې چې په ملک ناپرسان کې یو ځای خو بجلی شتې. د ډیسکو ساز خو دغه ګټه ده چې روټۍ خورې روټۍ در ازم کې او چې پرېوځې شړۍ در ګرمه کې. آی ام ا ډیسکو ډانسر، آی ام ا ډیسکو ډانسر، آی ام ا ډیسکو ډانسر.
خانه خرابیه دیسکوه که کسکوه پخواهی با سندرغار و سندری ویلی روح با خوشحال سو زره با خوشحال سو زکو خلقو ویلی چه موسیقی ده روح غزاد دسته چوز موسیقی ده کبلاد.
You are right. پخواه موسیقی ده روح غزاد او اوس ده دیسکو موسیقی ده گیدی هوا ده او هوا تا تا معلومه ده چه سره اون خوزیگی او اون غرزیگی نو پویشوی پنیماو که. نو بس پام کوه، پام کوه، ولی ده سره سره وارا بندی گرمه، پام کوه و هم بس پام.
سارے گا سارے نینی سارے گا گا پانی سارے سانی پا گا پانی پا گا پا گا رے re ma ga re ni sa dasheruno sodagare sharabe ghazal pasore dasheruno sodagare sharabe ghazal pasore be ilham par fikriyule gulabe غزل پسوره شیرونو سوداگری شرابی غزل پسوره دیرے نہ گھومتا ندی دیرے نہ دیرے نہ رے دیرے نہ دین کانو دی دیرے نہ دیرے نہ رے رم پیاد در پلاس کی زخمونو سو کی راوڑی رم پیاد در پلاس کی زخمونو سو کی راوڑی ستاد برندو برندو سرد اکھاوی غزل پسو دے ساد بھنگو بھنگو سرگو اکھاوی غزل پسو دے شیرونو سودا گرا شرابی غزل پسو دے دیرے نا دن کانو جی دیرے نا دیرے نا رے دیرے نا دن کانو جی دیرے نا دیرے نا رے
سپین مخ په زړی نر کس نکاله پاتینم پاس پین مخ په زړی نر کس نکاله نرگسی غزل پسوره شنابی غزل پسوره نرگسی غزل پسوره شنابی غزل پسوره شیرونو سوداگر شرابی غزل پسوره شرابی غزل پسوره